احمد شیبریم د صدیر روب سهرانی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. روسیا نن جمعه د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربه نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوه ټولګډون حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې همدارس اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ماسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون لپاره د سیشن بې پرست د یوه هیئت په مشي روسیې ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې متقی به د غونډې په څنډه کې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. د روسیې په ګډون تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه یو له هغو څو هیوادونو څخه ده چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO په نورستان او د افغانستان په نورو ولایتونو کې پر 1500 ښځو د مچیو د روزنې د بستو د ویش خبر ورکړ. دغه ادارې په یو راپور کې چې د پنځتن به پر سپور شو وویل د مرستې د کلیوالي معیشت ته پیاوړتیا او خوراکي خوندیتوب د پروګرام برخه ده. د FAO په وینا هغه مېرمنو چې د مچیو د روزنې د وسایلو بسې تر لاسه کړي د خپلو کورنیو مسولیت ورته رغاړي دي. په دغه بسو یا کڅوړو کې د مچیو روزنې تجهیزات او د خوندیتوب وسایل شامل وو. د خوړو نړیوال پروګرام تیر چهارشنبه وویل چې په افغانستان کې ښځې د عوایدو د ترلاسه کولو لپاره لږ فرصتونه لري. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې زرګونه ښځې د خپلو کورنیو لپاره نفقه برابروي. په افغانستان کې چې د پاسه درې کاله مخکې وخت د طالبانو له راتګ وروسته د دغه هیواد په ډیرو ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګیدلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په تېره یوه میاشت کې څه باندې 250,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنېدلي دي. دغه ادارې د پنځشنبه پر ورځ په یو راپور کې ویلي چې په دې شمېر کې 43% افغانان په زور افغانستان ته اخراج شوي دي. د راپور له مخې په دې وروستیو کې په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او وخت ناوخت د ټولنیزو شبکو په ویډیوګانو کې په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند شکایتونه خبرې شي. ایران پر اسرائیل د خپل حمله پاړه د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادو یا G7 ډله غندنه مغرضانه او غیر مسولانه بللې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ټاکل شوی ویان اسماعیل بقایی پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې دا خبره وکړه. ایران تیر سیشنبه د هغه څل کبل پر اسرائیل تر یو سلاتیا زیات توغندي وټوغول چې د اسرائیل لخوا د افراطي ډلو حماس او حزب الله د مشانو وژنه او په غزه کې او لبنان کې روانه جګړه بلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا حزب الله ډله هم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړې ده. تیره اونۍ د سپتمبر په 28 د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په حمله کې د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله ترڅنګ د ایران د سپای پاسوران مرستیال عباس نیل فروش هم ووشل شو. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشرانو تیره چهارشنبه پر اسرائیل د ایران د توغندیو حمله وغندله او په منځني ختیځ کې د روان بحران په باب سخته اندېښنه وښوده. په G7 ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه، کاناډا، جرمني، فرانسې، ایټالیا، بریتانیا او جاپان شامل دي. دا سجرډو سارنی خبری مجله په منسنۍ چپ دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
د خوړو نړیوال پروګرام د 1.5 میلیون خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي.
نن ماسکو د افغانستان لپاره د وی غونډې کوربه ده.
دا د حکومت مسله ده او خصوصاً د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې د غونډې لپاره خوشاله وي.
د خوست د قلندر ولسوالي له حاله مخبرو
او نه صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي نه ډاکټر داس ډاکټر شتا چې میګ تا کلینیک جوړ شي زمو ورته وقف کړای دی.
د منځنی ختیځ جګړو تاسو جزئیات تر سره شریکو او د شزو د کرکټ د نړیوال جام پاړه بواوري. تر دی شی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په را روان شمې کې یوازې د 16 میلیونه کسانو لاسنیوي په افغانستان کې کول شي، حال دا چې سباندي 12 میلیونه کسان به مرستو ته اړوي. دغه پروګرام په باور سر لوسه د افغانستان په درشت ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال لارې بندې شي د خړو د زیرم کولو هڅې روانې دي. د خړو نړیوال پروګرام وای د بودیجې د کموالي لکبل ووس د ډیرو اړو کسانو لاسنیوي نشي کولای. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای را روان ژمی شای په افغانستان کې د میلیونونو کسانو لپاره سخت وي. دغه ادارې په وینا په داسل کې چې تر 12 میلیونو ډیر کسان د خوړو له کموالي ځوریږي، دوی یوازې د 16 میلیونو کسانو لاسنیوي کولای شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د خوړو نړیوال پروګرام چې د 1.5 میلیونه خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي، په درویش ولایتونو کې د سړکونو د نه لاسرسي نه مخکې خواړه لیږدوي او ذخیره کوي. موږ په پام کې لرو چې د ژمي په سختو میاشتو کې د 16 میلیون خلکو څخه ملاتړ وکړو. دا په داسې حال کې چې د 12 میلیون څخه ډیر خلک د خوړو نامني او مرستې ته اړتیا لري. د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام نشي کولای د ډیرو خلکو سره مرسته وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستوي کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې لږ لږ 10 میلیونه کسانو د بودیجې د نشټوالي له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي، چې له دې درکه شزي او ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي د دې اداره وتوانی ده د اوړي پر مهال په میاشت کې له 1 میلیون زیاتو کسانو سره په هغو ځایونو کې مرسته وکړي چې سخته لوږه ورباندې حاکمه وه. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي دوی اړ شول د بودیجې د کموالي له کبله 1/4 برخه هغه پروژې وځنډوي چې له خلکو سره د اقلیمي بدلون له اغیزو د خوندیتوب په برخه کې مرسته کوله. د خوړو نړیوال پروګرام وای د روانو شپږ میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره 640 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اخو د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا وچا ویلې چې روان ژمی به له خطرونو ډک وي او د طبي پیښو له کبله زیانمن سوي کسان سرپناه ته هم اړتیا لري. دغه ادارې د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3.5 میلیونو کسانو ته رسیدلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همدارس اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر هم کړی ده چې د ماسکو فارمټ د ناستې تمرکز به له طالبانو سره د تعامل د زیاتوالي په اړه وي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان اندېښنه شي یا وایي د سیمې هیوادونه باید د طالبانو حکومت سره د تعامل پر ځای پر دوی فشار نه زیات کړي. جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې مسکو فارمټ ناسته کې به له طالبانو سره د تعامل پر زیاتوالي تمرکز وشي، د ښځو د حقونو یو شمیر افغان فعالانې له دې ډلې فاطمه اعتمادي وایي په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په پام باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه شي.
بیش از 20 کشور میخواد طالبان را به محاکمه بکشانه، اما
په داسې حال کې چې څه باندې 40 هیوادونه غواړي چې طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي، خو د سیمې او ګاونډي هیوادونه راځي او د طالبانو د رسمیت او تعامل خبره مطرح کوي. که څه هم کله ناکله داسې مطرح کیږي چې له دوی سره باید تعامل مشروط وي، خو دغه ډله هیڅ شرطه پابنده نه ده او باید یوه ترهګره ډله که مشروط او یا غیر مشروط ډول په رسمیت ونه پیژندل شي.
طالبانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو و چهارشنبه د اکتوبر 2 یوی خبری غونډې ته ویلي چې د مسکو فارمټ ناسته کې بعد افغان سولې د بهیر ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د کابل او سیمې د حکومتونو ترمنځ د عملی تعامل زیاتوالی د غونډې لومړی توب وي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان له دې ډلې انتظار خادم وایي روسان او طالبان هڅه کوي چې د مسکو فارمټ له ناستې سیاسي ګټه پورته کړي، او دی د افغان ولس لپاره د یادې ناستې د پایلو په اړه دومره خوشبینه نه دی.
تر ډیر حده پورې زما فکر باندې د افغانستان د ملت لپاره ډیر داسې ارمغان او داسې ډیر خوشخبري پکې نشته دی. دا د حکومت مسله ده، او انسان د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې دې غونډې لپاره خوشاله وي.
ټاکل شوی د مسکو فارمټ ناسته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په پرانیستون کې وینا پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په یاده ناسته کې بعد پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د استازو سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هم ګډون وکړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په وړاندې د منځنۍ آسیا د لارو د تړل کېدو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په لوګر کې د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې د تازه میوو او ترکاریو د فصل له رسیدو سره سم پاکستان ته د لارو د تړلو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دې مسلې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. یو شمیر بڼوال او بزګران هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې سږ کال د میوو د خرڅلاو لپاره په کور دننه بازار نشته او د صادراتو په برخه کې هم ستونزې شته. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د کرنیزو توکو پر وړاندې د پاکستان د سوداګریزو لارو له تړل کېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستونزې ته په اشاره سره خبرداري ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې به د منځنۍ آسیا هیوادونو لارې وتړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په دویمه په لوګر کې ویناسې ته ویلي چې د افغانستان د کرنیزو توکو د فصل رسیدو سره هممهاله د پاکستان لوري له ستونزو سره مخامخ کیږي. ستانگزی په دغه ناسته کې له پاکستان او وغوښتل چې د میوه او سبزیو د فصل له رسیدو سره خپل سوداګریزې لارې د افغانستان د زراعتي توکو پر وړاندې ونه تړي، سو افغان سوداګر د پاکستان خلکو او له هغه ځایه هند او نورو هیوادونو ته خپل توکي ولېږدوي. هغه زیاته کړه چې د لارو تړل د دواړو خواوو په زیان دي، خو که بیا هم دوام کوي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ آسیا لارې وتړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور دننه د کرنیزو توکو د بازارونو د نه موجودیت او صادراتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کندهار ولایت یو بڼوال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې دننه خو پروشات وو، خو قیمت یې نه درلوده، خو خارج کې مش صادرات نه درلوده، ټوله پر خپل ملک باندې متکی وو چې ټوله په افغانستان کې دا مصرف شي. د افغانستان ولس خپل اقتصادي وضعیت داسې سم نه ده، نو په دې کې په کم قیمت باندې به انګور زموږ سره راځي او په کم قیمت به انار راځي. ټول زمیندارانو چې په کم په باغو باندې مصارف کړي دي هغه مصرف هم نه دی ورجوړ کړی.
افغان سوداګر محمد رفیع هم وایي سکالې چې کوم انګور غوښتل پاکستان ته صادر کړي په کانټینرونو کې لمنځلاړل.
مشکلات ډیر دي او موږ انګور صادرات لرو. غلام خان لاره بنده ده، تورخم لاره بنده ده، څلوېښت پنځه څلوېښت شپې وشه، ډېر مشکلات سره موږ مخ یو. مالونه هم ډېر بسته بسته کانټینر یې مسته وغورځولې، مالونه هم خراب شول، ملیونونه پیسې افغانانو تاجرانو ته تاوان ورسېدو.
د افغانستان د مالدارۍ او زراعتي تولیداتو د خونې مسؤلین هم د بزګرانو او بڼوالو ستونزې مني. د دغې خونې اجرایوي مشر محمد وسیم صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امسال خوشبختانه بسیار حاصلات فراوان داره به اثر از
این که مرغ سا کال خاص حاصلات لرو، خود سو زره د بندرونو تړل کیدو او د گاونډي هیوادونو لوري د ګمرکی تعرفو لوړوالی د کرنې سکتور ته لوی تاوان رساوه او زموږ بزګران او بڼوالي زیانمن کړل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لیکوزی هم د میزان د میاشتې په دریمه ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم او انګور اډې د لارې د خلاصون لپاره هڅو نتیجه ورنکړه او سوداګرو ته میلیونونه ډالره تاوان اوښتی دی. د تورخم پیښور لار د بیګاړي په سیمه کې شاوخوا وونې وړاندې د خلکو د احتجاج له کبله تړل شوی چې د سوداګرو په خبره لا هم نه ده خلاصه شوې. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د کرنې او مالدارۍ سرپرست عطاولا عمری د چهارشنبه په ورځ د تازه میوه
میوله سوداګرو بندوالو بزګرانو سره په کتنه کې ویلي چې له غونډو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې د تازه میوه په فصل کې ځانګړي بازارونه ولري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
د اسرائیل پاوز د حزب الله ډلې پر جنو مرکزونو په لبنان کې د هوایي حملو خبر ورکړي. په همدې حال کې لبنان ویلي چې د اسرائیل په حملو کې پولیسکونو ژغورون کې وشل شوی دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پاوز پرونو ویل چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې استخباراتي مرکز وشتلې دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د اسرائیل پولي ته چیرمه لې افراطي وسلولو سره شخړه وکړه او جنگي الوتکو د لبنان په ځینو برخو کې د افراطي وسلولو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل روانه اونې اعلان وکړ چې ځواکونه د لبنان د جنوب په ځینو برخو کې چې د حزب الله ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي ځکني عملیات کړي دي. تر دې څورز مخکې په دغه ساحو کې چې تر ډیره حزب الله ډله ور باندې کنټرول لري د اسرائیل لخوا پراخه بمباري وسوه. د لبنان چارواکو ویلي چې په سلګونو زره کسان مجبور سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو دریو ورځو کې د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې څه باندې 40 روغتیایي او د اوروژنې کارکونکي وژل شوي دي. اسرائیل ویلي غواړي د خپلو شمالي پولو پر خوندیتوب تمرکز وکړي او غواړي یقیني کړي چې باندې شپېته زره کسان چې له تیر کال راهیسې د حزب الله د حملو له کبله بې ځایه سوي بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانسي. لکه چې په غزه کې تیر کال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه پیل شوې، نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تیر جمعه په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه د زمري اسد میاشتې پر لسمه د ایران په یو کلی کې په یو هوایي برید کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. د دغه کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې ایران تیر سهشنبه پر اسرائیل د میزایلو حمله وکړه چې پراخ غبرګونونه یې وپارول.
د شزو د کرکټ شلوریز نړیوال جام د پنشن بي پورس د سکاتلند او بنگلاديش په لوبي سره پیل شو. دغه سیالي چې د متحده عربی اماراتو په کوربتو پیل شوې دي په لومړي ورځ دوه لوبي تر سره شوې چې اوله لوبه بنگلاديش او دویمه پاکستان ګټله. جزئیات په دې راپور کې.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ د شلوریز نړیوال جام نه هم پړاو د پنځشنبه پورز د اکتوبر په 3 منټه اپیل شو. د پیل سیالي د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې د سکاتلند او بنگلاديش ترمنځ وچې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې تر سره شو او د شپږس منډو په توپیر بنگلاديش وګټل. بنگلاديش چې د 130 منډو هدف ټاکلې او سکاتلند په جواب کې اوازې 103 منډي وکړي. د بنگلاديش توپچون کې ریتو مونو د غوړه توپچون لامل د غوړه لوبغاړي جایزه وګټله. د غراز د ورځې دوه مسالی هم د شارجه په لوبغالي کې د سریلانکا او پاکستان ترمنځ تر سره شو چې د یو دښمنډو په تفاوت د پاکستان په بریا پای ته ورسېده. پاکستاني لوبډلې لومړی توپهنه کړې و چې د 110 منډو هدف ټاکلې او سریلانکا یې په جواب کې 15 اتیا منډي وکړې. په دې لوبه کې د پاکستان لپاره فاطمه سنا په توپچونه او توپهنه کې خزلې دلې و چې د غوړه لوبغاړي په توګه اعلان شو. تکر شوی چې د جمعې پورس د اکتوبر په څلورم نیټه هم د نورې سیالۍ د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې تر سره شي. لومړی لوبه به د سویلي افریقا او ویسټ انډیز او دویمه لوبه به د هندستان او نیوزیلند ترمنځ وي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام چې د لسو هیوادونو ترمنځ په دوه ګروپونو کې پیل شوی دی، په الف ګروپ کې آسترالیا، هندستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا او په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، انګلستان، سکاټلند، سویلي افریقا او ویسټ انډیز یوځای شوي دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل به په دې شلوریز نړیوال جام کې ګټون کې او دویم مقام لرونکو لوبډلو ته د نارینه او همرا پیسې ورکول کیږي. د دې شلوریز نړیوال جام لپاره په ټولي زتوګه 1,095,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوی دی چې په بیلابیلو کټګوریو کې به په لوبډلو وویشل شي. د راپورونو پر اساس نړیوال جام ګټونکي لوبډلې ته به 2.13 او دویم مقام ګټونکي لوبډلې ته به 1.1 امریکایي ډالر ورکړل شي. د ویلو ده چې تر دې دمه د استرالیا هیواد شپږ ځل د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلو به ګټلې ده او سګنې پیلو به تر 22 سیالۍ وروسته د اکتوبر په 16 نیټه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي.
د منځني ختیځ د کټکی چخیس پر افغان کډوالو وړاندې به په دې اړه واوري.
ل خبرونو ور اخوا
د ایران او اسرائیل ترمن پروسی کې د ترینګل تیاس یا توالي په ایران کې ګنښ مر افغان کډوال اندیشمن کړی دي. سنا کاکړ راپور لري.
پر اسرائیل او د ایران راکټي بریدونو او د غچخېستو په اړه د اسرائیل خبرداري ډیر افغان کډوال په دغه هیواد کې د دوی د امنیت او برخلیک په اړه اندیښمن کړي دي. ډیر دوی چې د امنیتي ګواښونو بې کاري او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته کډه شوي وایي چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیل ترمنځ د ترینګلتیا زیاتوالی د دوی ژوند او کاري فرصتونه اغیزمن کړي دي. سینې د احتمالي جګړې له ویرې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د تېښتې په فکر کې دي. د ښځو د حقونو یوې افغان فعالې حلیمې پښواک چې د محدودیتونو او امنیتي ګواښونو له امله ایران ته کډه شوې وه ازادي راډیو ته یې وویل.
ما به خاطر اینکه افغانستان ناامن بود و مسئولیت جانی نداشتیم و در ایران
موږ له افغانستان څخه ایران ته ځکه راغلي یو چې افغانستان خوندي نه و او نن ورځ له بده مرغه د اسرائیل او ایران ترمنځ د ترینګلتیا زیاتوالی ښیي چې په سیمه کې به یوه جګړه وشي. موږ نه پوهیږو چې له دې وروسته به چیرته ځو. له بده مرغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو هم د افغانستان خلک هیر کړي دي. موږ ټول په دې فکر کوو چې د نړۍ په کومه سیمه کې پناه واخلو.
تمام دقدقه ما هی است که به کدوم منطقه به کدوم مکان پناه ببرن.
په دې کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر امید پویا په داسې حال کې چې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي وایي چې په دې وروستیو کې ډیرې یې له ایران څخه په تېښته دي.
کسای کې ویزیشن آتا پوره شوه یا نه شوه یا میخواستن کې یکم وخت
هغه کټوال چې دلته دی او هغه کسان چې ویزه لري یا د ویزه وخت پوره شوی یا هم د تفریح او درملنې لپاره راغلي دي غواړي چې ورور افغانستان ته ولاړ شي چې داسې نوي چې نن سبا اسرائیل غچ واخلي. هغه کسان چې په ایران کې پاتې کېدو ته اړ دي سخت اندېښمن دي. په افغانستان کې د جګړې او توتیخوالي لامل افغانان بې روزګار او بلا بلا هیوادونو ته کډوال او مسافر شول. هم نن ورځ د خلکو په هواد کې لاندېخنو سره ژوند کوو.
های مختلف متواری است.
عزیز الله ولی زاده په ایران کې او بل افغان کډوال چې د بیکاری له امله ایران ته تللی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از جنگ چې جوړ همیشه از جنگ نابودی است او از جنگ همیشه خراب.
جګړه نه هیڅ سم نه جوړیږي. دواړه هیوادونه پر یو بل بریدونه کوي او یو بل لمن زوړي او دلته کډوال د خپل اولادونو او کورنۍ په اړه اندېښمن دي او هر چیرې چې دوی کار کوي په ژبه یې همدا خبره ده چې څه وکړو. موږ کارګران یو. موږ دلته د کار کولو لپاره راغلي یو څو د ځان او کورنۍ لپاره پیسې وګټو. موږ هیله لرو چې جګړه پیل نشي.
په ایران کې د افغان کډوالو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په سیمه کې د ترینګلتیا د زیاتېدو له امله خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سمدستي له ایرانه ووزي. بریتانیا او هند هم له خپلو اتباعو غوښتي چې ایران ته له تلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت وایي پر اسرائیل یې 200 توغندي وشتلي. خو د اسرائیلو پوځ راپور ورکوي د ایران له لوري وشتل شوي ټول 180 راکټونه یې خونڅه کړي چې په پایله کې یوازې 2 کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلي چې د دې بریدونو غچ به اخلي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډه شوي او د هغو معلوماتو له مخې چې یوه میاشت وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یو انیسیات په ویبپاڼه خپاره شول اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3.3 میلیون افغان کډوال میشت دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست ولایت د خلندر ولسوالۍ د اسمان کوټ د لری پرتی سیمې اوسیدونکو وایي د ټراک پاکي اوبه د دوی سیمې ته د غزیدلې سړک جوړېدل او په یاد سیمه کې د یو مجهز روغتیايي مرکز جوړېدل له مهمو اړتیاو څخه دي. د قلندر اوسیدونکو په دې برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. نجیب الله خیل سیمه راپورټ لري.
په خوس ولایت کې په خاله جګړو د یو شمېر نور زیانمنو سیمو په شان د دې ولایت په شمال کې د قلندر غریز ولسوالۍ کې هم د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو کړیږي. د قلندر د اسمان کوټ سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه او اړوند ادارې دي اوس د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د یاد سیمې اوسیدونکو حاجی احمد وویل
د دې موږ دی وبو د چکلو ستونزه ده. یو نن سړی اقتصاد کې لخوي یغه د ژوند پر شخصي برمه جوړه کړي ټول خو اقتصاد برابر نه ده. هغه د خوړ نه خجوي دوی د وبدې د غوونه استفاده کوي او بیا که موږ ته مؤسسات دولت دا وب موږ ته دی یو د خدمت کې دی و د پایپ د لیارې لکه اوس دغه ساحه چې نه لري د دې چې نه دی دی پایپ د لیارې موږ ته دا خدمت کوي چې دا وب موږ ته یو ذخیره ته لوړ شي د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم.
د قلندر ولسوالۍ د لری پرتی سیمې توره خورکی د لومړنیو خدمتونو وړاندې کوونکو روغتیایي کلینیک شته خو ثابت ځای نه لري او د دوا درملو او روغتیایي کارکونکو لړخه هم نیمګړی دی. د قلندر یو بل اوسیدونکو حاجی ایتخان وایي
میک کلینیک اوس پرسیخ په حال نه دی په کورو کې مې بس کلینیک کلی به کور ته بدل کو کلی بل کور ته بدل کو او نه صحیح رسده ډاکټرون کړی شي نه ډاکټر داسې ډاکټر شته چې میک ته کلینیک جوړ شي زمې ورته وقف کړی دی.
د قلندر ولسوالۍ لمنځه د دایمي اوبو یو خوړ ښکته لوري ته بهیږي چې د ګټو تر څنګ په سیلابي موسمونو کې د سیموالو ډېرې ځمکې جاری کړي او دا ګواښ لا پسې ډېریږي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي بیت الله باوري وویل
که دلته استنادي دولونه جوړ شي لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو هغه به بیرته جوړه شي تکیه به شي که جوړ نه شي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې ورې یو دو چندې وړې د در در پټې شته چې دوه جربه درې جربه یو پټای دی هغه دولل مخ نشته اوس خوړ وړې د ټوله.
بلوری ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیا او د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې په خوا په کې کارونه نه دي شوي. په خوست کې د اوبو د تنظیم د برخې آمر محمد حکیم وویل
یعنی موږ اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري یعنی سطحي وب په ډیره پیمانه سره وي د اوبو د ذخیره کولو امکان زیات وي د زرزمینی وب تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دیوی د خو صورت یو شمیر ولسوالۍ لکه صبری تریزی باک مساخیل قلندر او سپیره کې ډیر داسې سیمې وي چې په تیرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ پروژې نه دي پلي شوي او خلک یې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري او د حلېدو غوښتنه یې کوي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټول کارکونت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بعد سلامه کچیر د غزمر ځغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړی او چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه په لاس سرپناه نه درکړ سي کپ کندهار کې پرتی دي کپ زابل کې نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په شاکله رو باندې ځي کدر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خصید ولاست په شیر له هواده وځي یو خو روزګار نه سپ روزګار په شیر په سرپناه نه سه نو دا په ګرد په چاټو کې ژوند کوي یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی وخړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لدی خلکو سره اکثره خلک وسم برته واوښتل کوم اجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي دا په دولس په شی په کشاکیدار باندې په سختي باندې بیرته جی ول زکه دوی سرپناه نه لري شینه لري روزګار ستنه نو کچیل د خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم پیدا دي د خلک هم دلته ټیکسي او مزدوري او خاري به کاږي نو دا مو غوښتنه و کوم چې د راغتر او ځای ورسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلام ازادي ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته اوس د تریشل دو جار تریشل وخت دی طالبان پکور پکور ګرځي او شرټولای تر دې چې طالبان راغلي دي وسلورم کال آیا دی قانون سره کومه د صرف ورحکیا ته هم به دوا به حکومت مرسته کوم کړي دي مدې موږ غریب خلک یو سره موږ نه دا چولې ته هم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه ور کړي اوس دوی شرټولای دل هو غریبي او غربت خپل او درځي درته لیدي مسو کو نه لا د رحمي په موږ باندې قانون باندې
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارات څخه یو غوښتنه ده غوښتلم چې باید اتله سکولۍ چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نه مدرسې سایکل چلولو اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دشو ولایتو کې بند شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي راډیو لومړی سهارنی خبری مجله سرته ورسید. البته زموږ خبرونه چلر ساعته شپه ورځ اوریدلی شي.